په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکار اسدالله لودین وړاندې کوي. نن په دې خبرونه کې د وینې د کلسترول یا غوړو په اړه خبرې کوو، خو تر دې مخکې زه نوریاس نوري تاسو پام راګرځوم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې وایي نړیوالو له افغانستان سره بشري نغدي مرستې بندې کړې دي. د بانک نن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د بشري مرستو د بندېدو راپورونه حقیقت نه لري او له رسنیو غواړي چې د بې طرفۍ اصل ته پاملرنه وکړي تر څو عامه ذهنیتونه مغشوش نشي. په بیان کې په دې اړه چې آیا د نړیوالو نغدي مرستې تر اوسه دوام لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بانک چې له معمول سره سم به کابل ته هر اونۍ شاوخوا 40 میلیون ډالر د رسیدو پخلی کاو په ورستیو شاوخوا څلورو اونیو کې په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. نړیوالو چې له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو د حکومت په ورستیو اقداماتو سخت انتقادونه کړي. تر اوسه کابل ته په اونۍ کې د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو د لیږد د بندولو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د جرمني چارواکو نن وویل چې یو 22 کلن ایرانی تبه په دې هیواد کې د یوې وژونکې کیمیاوي حملې د پلانولو په شک نیول شوی دی. پولیسو او څارنوالانو وویل چې دغه کس له یو بل کس سره تېره شپه شمال لویدیز ښار دورتموند ته نږدې په کاسټروپ راوکسل ښارګوټي کې نیول شوی دی. دوی په یوه ګډه خبر پاڼه کې وویل چې دغه کس د اسلامي سخت دریځۍ پر بنسټ د یوې جدي حملې د پلانولو په شک چې ورته کافي کیمیاوي زهرجن مواد برابر کړي وو نیول شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیخالوای په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوې د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یان هوب خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوې تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټولې ځمکې څخه باندې 40% جوړوي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز ویلي، دا نه یوازې دا چې د خلکو سفر کول سختوي، بلکې د کرنې په برخه کې هم چې د اوکراین یو اساسي سکتور دی ستونزې ډېروي. چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا او باطري خپره شوې وه، هغه هوا ته پر ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لري کړ. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې لومړنۍ ډله خلکو چې نن یکشنبې له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کوو. له سنګاپور او کاناډا نه 308 مسافر هغه کسانو چې نن د ورځې وخت چین ته ورسېدل، خو له په دولتي ودانیو کې له 15 ورځني قرنطین سره مخامخ نه شول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلاره عملي کړي. دغه راز ویل شوی چې سره له نن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځن وروسته بیرته پرانستل شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. کلسترول یا د وینې غوړ یو ډول موم ډول مواد دی چې په عادي ډول د انسان په بدن کې موجود وي. دغه ماده په خپل ذات کې خطر نه لري او د انسان د بدن او اعضاو په وده کې مهم رول لري. د کلسترول خطر هغه مهال زیاتیږي چې د انسان په بدن کې د دغه ماده کچا ډیره شي. کله چې د کلسترول کچا ډیریږي، د انسان د زړه رګونه بندوي او په هر اندازه چې کچا لوړوي، په همغه اندازه د زړه د حمله او مرګ چانس ډیروي. په امریکا کې په هرو 15 لویانو کې نږدې 2 تنه یې د وینې لوړ کلسترول لري. په افغانستان کې هم په لویو ښارونو کې چې فزیکي فعالیت کم دی، په لوړ کلسترول د اخته کسانو شمیر ډیر دی، خو د اخته کسانو کره شمیرې نشته. پوښتنې دا دي چې څنګه انسان د کلسترول په لوړې کچې اخته کیږي، کوم خواړه د دغې ستونزې لامل ګرځي، که د وینې کلسترول مو لوړیږي څنګه یې کنټرول کړو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر ریاض الله عمر. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونه ته زنګ راوهئ. دغه راز که کومه پوښتنه لرئ، کولی شئ د فیسبوک پر پاڼه خپله پوښتنه پوسټ کړئ. د ازادۍ رادیو پښتو فیسبوک پاڼه ته ورشئ، هلته تاسو زموږ دغه پوښتنه موندلی شئ. کولی شئ چې زموږ د پوښتنې لاندې خپل نظرونه پوسټ کړئ، موږ به له ډاکټر صاحب نه دا پوښتنې مطرح کړو. کولی شئ چې خبرونه ته زنګ راووهئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه نړیواله شمیره چې واټساپ هم لري، که ښه انټرنیټ لرئ واټساپ ته اړیکه ونیسئ: 0040 22 12 41 شمیره بیا تکراروم 00040 دواویست یو سلو دولس شپک سلویک سفر یو یو بلا نریوال شمیره همی لانوام 00040 دواویست یو سلو دولس پینزه سلویک سفر یو پده هیلا چی عری که اونی سی ورزو دکتر سیب ستیدیو تا وصل ده دکتر سیب ستیدی ما شی رازوی پا پایل که لطاسو نوارو چه کلسترول یا دوین غوار پا ساده الفاظو که چه دول معرفی که وی آوریدون کده
السلام علیکم و رحمت الله نمبرای خو ستاسو در دیول لاری طول وطنوالی تا خپل احترامات و نیکی هلی ورانده کوم دویم دا پومنی توگا کمون خبری اکو چه دوین غوار یا کولیسترول تشه دی البته کولیسترول دا دوین دا انسان دا پارا یه مهم غذایی مواد دی چه دا انسان وجود دی دا نرمال فعالیت دا پارا ورطالتیا لری البته خو کچه تا دخپل نرمال حد نزیاتی چی دا انسان دا پارا مزر هم ثابت که رئی چی ولی نرمال اندازه دا انسان دا نرمال و دا انسان دا بدن دا نرمال وظایف دا پارا مهم اوارین دی و بتا مختلف نوع لری خو من باید اوریدون که دا پوه دا پارا باید پساده تو که بنده تقسیم کو یودا نوع کولیسترول دی چاگا دا وجود دا پارا دیر زیاد مفید دی او دا اغا کمخت که دا اغا زین نروغی را منستا کوایی تی او زین کولیسترول چی دی اغا دا وجود دا پارا دیا زیادوال موزر دا البته نورمال اندازه دا وجود دا پارا مهم دا ولی که زیاد چی اغا دا دزرو دا رگون نروغی را منستا کی البته که اغا زیادی دی دا دزرو او رگون نروغی را منستا کی
خا ډاکټر سیب دغه دوا ډولونه کې چې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول ګټور دي د بدن لپاره او بل ډول چې زیاتیږي نارمل ډول یا نارمل بڼه یې مشکل نه لري یا مازیاتوالې وجود ته ستونزه زیږوي راځي په دې خبرې وکړو چې دغه کلسترول د انسان په وجود کې لمخ کنه موجود وي او کنه خوراکي مواد یا نور مواد چې انسان روزمره وجود ته داخلي له غونه تولیدیږي
بلکل د کولیسترول منابع چې دا عموما دوه منابع دي یو خپل بیرونی منابع دي چې انسان له بیرون نه اخلي د غذایي موادو په شکل باندې او انسان یې خوري او بیا په کولمو کې هغه جذبیږي یو خپل داخلي منابع دي چې هلته وجود خپله جوړوي چې هغه مهم ارګان چې ده عضو چې ده هغه جګر ده البته جګر یې جوړوي نو یو اندازه کولیسترول چې دی هغه د غذایي موادو لارې اخیستل کېږي او بعضې مواد چې دي بعضې اندازه د کولیسترول هغه خپله ځیګر جوړوي
ښه او ډاکټر صاحب دغه کولیسترول مواد له دوو سرچینو جوړیږي تاسو ډېر ښه تشریح کړئ چې یوه د یوې ډول جوړېدو کې خوراکي مواد رول لري او بل اتومات په خپله د انسان په بدن کې جوړیږي چې حتمان د بدن اړتیا ده ورته چې ځیګر دغه مواد تولیدوي کوم ډول مثلا خطرناک ثابتېدلی شي آیا د بدن دننه تولیدېدونکي کولیسترول د بدن نور برخو ته زیان اړوي او کنه هغه چې انسان په مصنوعي ډول مثلا خواړه خوري او بیا په بدن کې کولیسترول تولیدوي د خطر له اړخه کومه بڼه مثلا خطرناکه بللی شو
بلکل ځینې غذایي مواد دي چې هغه خپله داسې کولیسترول لري چې هغه موږ ته عموما مشبو شهني مواد وایو کنه چې هغه مشبو دي نو هغې وجود ته مضر دي نسبتا هغه شهني مواد ته چې هغه غیر مشبو دي نو که چېرته دغه مشبو شهني مواد سړی زیات اخلي نو د هغې جذب د وینې د مضرو کولیسترولو د زیاتوالي سبب ګرځي او ناروغۍ رامنځته کوي خپله همدغه مضر کولیسترول چې دی البته زیاتوالی کېدی چې خپله د ځیګر په واسطه هم زیات تولید کړي یعنې دا دقیق نه ده چې هم کېدی چې هم داخلي منبع که خپل اندازې نه زیات استفاده شي مضر ثابته شي او یا هم کله 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 په خپل وجود کې چې یا په ابتدایي شکل باندې ځینې امراض موجود وي یا مثلا په ارثي شکل باندې ځیګر داسې مواد زیات جوړوي هغه کولیسترول چې مضر دی هغه زیات جوړوي یا هم مضر ثابت کېدی شي او یا هم ځینې ثانوي داسې ناروغۍ دي چې په هغه کې ځیګر زیات کولیسترول جوړوي مثلا شکر ده یا د جاغور ناروغۍ دي یا مثلا د ګردو ځینې ناروغۍ دي یا د ځیګر ځینې ناروغۍ دي په داسې حالاتو کې په وجود کې زیات مضر کولیسترول جوړېږي نو بل عموم دواړه مضر ثابت کېدی شي هم خوراکي منبع چې ده او هم داخلي منابع
بله ډاکټر صاحب، زه چې سټوډیو ته راتلم ځینې مقالې مې ولوستلې همدغه د کلسترول په اړه باندې. په افغانستان کې هم دغه پیښې بیخي زیاتې دي. تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دوه ډوله خوراکي مواد یا غوړ مواد چې انسان استفاده ترې کوي، یو ډول مشبو دي چې شمی مواد وجود ته داخله کیږي، یو ډول هم غیر مشبو. کولی سو په دې هم بیا د خبرې وکړو چې په ساده الفاظ ووایي چې مشبو شمی مواد په کوم کې دي او غیر مشبو په کوم کې دي، یعنی اوریدونکو لپاره یا د مجموع کې انسانانو لپاره کوم یو ګټور دي. خو ورځو یو اوریدونکو راخلو بیا به د بحث ادامه ورکو. مهرباني ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب، سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه نظر ملوال صاحب، ستړي مشي. زموږ خبرونه محتما تعقیب کړي ده. مهرباني وکړئ تاسو څه نظر لرئ او کومه پوښتنه؟
نو دا نن کومه موضوع چې ده ډیره دلچسپه او معلوماتي ده، په دې چې په ډاکټر صاحب کې ده چې ډیر معلومات ورکړي. خو د ډاکټر صاحب نن ما دوه پوښتنې دي لاند ډول باندې. یو پوښتنه دا ده، هر هغه څوک چې د کلسترول مثلا یا د وینې غوړوالی کې دوی مثلا داسې غوښه خوري چې په غوښه کې مثال غوړي یا مثلا شله یا وازګه داسې بعضې شیان ډېر استعمالوي، بیا که فکر هم وي هغه د سړي هغه وجود هم ډېر غټ شي، په تګ راتګ کې ورته مشکلې ستونزې. نو د دې کې یوه پوښتنه مې دا ده چې په دې کې باید دوی څه کول پکار دي ورته. او بله پوښتنه مې دا ده چې په دې قسم ناروغۍ کې که چېرته یو سړی فزیکي فعالیت وکړي یا مثلا ورزش وکړي، سپورت وکړي، دغه څومره ګټه لري او بوختیا سي دی ولري، هغه څومره د دې لپاره مثبت اړخونه لري؟ دغه یو پوښتنه مې ونور وخت را کول نه یوه نړۍ مننه.
کور مو ودان ډیر ډیر مننه زرملوال صاحب چاړي کې مونی ولا بل اوریدونکو له واتس اپ واصل دی په دې له چاړي کې واصل شي غاګي و ورستلی مشي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
خیر، السلام علیکم عبدالرحمن مننګرالنا.
خیر عبدالرحمن رو ستړی مشي، تاسو د خبرونه پاره څه وایي؟
زه په ډاکټر سره دا په خبرونه کوم چې نورمال یې نه سمره دی کنه، نورمال لري ویني غوړ سمره ده. او کوم خوراکونه سره مثال چې ټیټشي ویني غوړ، یعنی کوم خوراکونه سره ټیټیږي؟ اسه دې ورزش مثال خو یو اندازا ده، دلته مثال بعض امکانات دي د ورزش بعض ني سره کوم، یعنی سره ورزش وکړي چې ورزش سره کم شي او خوراکونه سره څنګه چلې. او بعض دوايي مثال چې سره دوايي وخلې ټیټیږي، بیا سمو ده دوايي باندې بیا روسه جيږي، یعنی سره سو کې چې نورمال پاتې شي.
ډیر مننه عبدالرحمن درور، سلامت اوسئ. کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله. اوریدونکو تاسو له ازادۍ راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. دلته اوریدونکو پر فیسبوک هم ځینې پوښتنې مطرح کړي، دا به وروسته له ډاکټر صاحب نه وپوښتو. ډاکټر صاحب راځئ چې اول د اوریدونکو پوښتنې ځواب کو، بیا به نورې پوښتنې هم شته، بحث ته به ادامه ورکوو. زرملوال صاحب اړیکه نیولې وه، اول د غوښو د غوړو غوښو د خوراک په اړه پوښتنه درلودله، او بلې فکر کوم دا پوښتنه درلوده چې فزیکی فعالیت او ورزش څومره ګټه رسوي د انسان وجود ته، خصوصا هغه کسان چې لوړ کلسترول لري.
بالکل درملوال صاحب، ډېر ښه پوښتنه وکړې. اوله پوښتنه دا و چې د وینې غوړ هغه خلکو کې چې هغه د غوښې حیواناتو غوښې خوري، مثلا غوښې خوري او د سر یو ځای د غواز به هم ورسره خوري، دغه کسان چې وینې غوړ لري باید څه کول پکار دي؟ نو د دې پوښتنې د ځواب لپاره لمړی باید راسو چې مخکې پوښتنې ته چې دا مشبو غوړ په کومو غذایي موادو کې زیات دي، نو دا یو پوښتنه به یو اندازه ښه ځواب شي. عموما ټول هغه غوړ چې هغه حیواني منشا ولري، مثلا غوښه سره یو ځای وي لکه د حیواناتو غوښه او دغه وازده دي، دغه عموما ټول مشبو غوړ لري. مثلا د واړ مال غوښه، کدي غټ مال غوښه، دا اکثره اندازه زیاته شحمی مواد لري او دا مشبو دي، دا د وجود لپاره ډیر مضر دي. همدارنګه ځینې هغه چې غوښه چې هغه نسبتا د هغه غوړ غیر مشبو دي او ضرر کم ده، هغه مثلا د چرګ غوښه ده چې هغه سپینې غوښې ورته ویل شي، یا هم د مایع غوښه چې هغه غیر مشبو غوړ لري، البته مضر نه شي کېدلی. همدارنګه شیدې چې دي هغه غیر مشبو غوړ لري، هغه مضر نه شي کېدلی، مضر نه دی. یو اندازه خپل ټول هغه چې دي د وچه میوه مثلا کوم، البته چربي لري، خو دغه چربي ټول اکثریت دوی مشبو شحمی مواد ملری البته غیر مشبو دی او انسان لپاره کوم ضرر ملری په غوړیو کې دا کورونو کې چې استفاده کیږي عموما کا غوړیو تر شو هغه غوړی چې تیل په بڼه باندې وي او یا نباتی منشه ولري مثلا د جوارو وي یا د مونپلی وي یا د افتا پرست وي دغه نباتی منشه چې لري د ټول اکثریت غیر مشبو غوړی وي او د وجود لپاره ډیر ضرر ملری او هغه غوړی چې هغه سخت وي غلیظ وي کلک وي د تیل په بڼه نه وي هغه اکثره د موجود وجود لپاره ضرر ثابت کېدای شي اوس راځو د ورور د پښتنو ته چې هغه ویل چې دغه وازدې بالکل هغه خلک چې د وینې غوړ لري وزن زیات وي یا د زړو د رګونو ناروغي ولري دوی خلک باید جدا د وازدې خوړلو د حیواني غوښو سره اکثرا په ګډ شکل باندې چربي موجوده وي وازده موجوده وي باید د دې شنه زیات پرهیز وکړي دغه پښتنه دې د فزیکی فعالیت البته دوی کوي چې د نباتي غوړونو استفاده وکړي هغه هم په خپل کافي اندازه باندې ضرر به ډېر کم وي فزیکی فعالیت په اړه باندې د پښتنه کوله بالکل د وینې د غوړو یو تداوي پلان چې دا هغه انسان د لپاره فزیکی فعالیت دا چې باید فزیکی فعالیت ترسره کړي البته فزیکی فعالیت باید هر اقل په هفته کې د 150 دقیقو لپاره سره فزیکی فعالیت وکړي تر څو وینې غوړې راښکته شي چې هغه باید داسې فعالیت وي چې هغه ته د انرژي ضایع کړي دغه وینې غوړ چې دي دا د انرژي یو منبع ده نو که سړی دا کم واخلي او مصرف زیات کی نو وینې غوړ ته وینه کې خطر راځي نو مثلا خو تیزه پیاده روي چې دا 150 دقیقو لپاره که سړی یو هفته کې وکړي دا کفایت کوي او یا هم منډه وهل تیز فزیکی فعالیت چې دا هغه سړی د 15 دقیقو لپاره هم پسته کې وکړي البته د تو وینې په غوړو په کموالي کې زیات کومک کوي
کور ودان ډاکټر صاحب عبدالرحمن ورور خمیره بني
بالکل عبدالرحمن ورور پښتنه تر اعظم عبدالرحمن ورورم دا پښتنه کوي چې کوم خوراکونه سره جګیږي هغه مخکې ما ذکر کړه چې تر په خوراکونو کې داسې چربي موجوده ده شهم موجود دي چې هغه حیواني منبع لري نو دا زیات جوړیږي په زیات اندازه باندې خپل کېږي نو دا لوړیږي چې تر په هغه خوراکونو کې چې ترکاری باب وي میوي وي یا پروتيني مواد وي لکه لوبیا او نخود دا شونه زیات وي نو په دې کې چربي کم ده او د دې کې د وینې د غوړو لوړوالي چانس کم ده یا مثلا موګل کې خلک چې شوده اخلي مثلا د وینې غوړ کې د شي زیات غوړ نشي ولې کې خپل قیماق پوری مسکه خوري یا د غوړ خوري نو وینې چربي لوړيږي ورسره یا په غوړې کې موګل چې دا چې غوړې په دکې چې هغه تیل په بڼه باندې وي نو د وینې غوړ لوړوالي چانس کم ده بل په پښتنه دا و چې کوم ورزش نو ورزش په اړه کې موضوع چې تیز ورزش لکه لمباده یا فرکا منډه وهل د کچې ته پیژاله د کول لپاره پسته کې وسی کفایت کوي او یا هیڅ ورزش لکه پیاده روي چې د 150 د کول لپاره باید افته کې سره هغه چې کدي البته زیات کیږي او داسې ورزش چې هغه د انسان د خپل نورمال وزن نه زیات وزن ولري یعنی چاغ وي او هغه خپل وزن کم کړي نو دا ډیره بهتره ده ولې کچې ته سړي وزن نورمال وي هر اقل دومره ورزش کفایت کوي بل یو مهمه پوښتنه چې هغه عبدالرحمن ورو کړه هغه دا ویل چې دغه چربي کله د دوا سره خطر شي د دې دوا کته کې د پیټ ته پورته کیږي مثلا باید تو کی زمونږه غټ مشکل هم دا ده چې مونږه کله باید دغه ناروغان ته تداوی شروع کړو او دا مهم ته کیږي په دې باندې به ورسره سره وږي او تداوی کې چې کوم ناروغان ته باید مونږ تداوی شروع کړو او دا د عبدالرحمن ورو تداوی مچ دا تداوی د سند چې یو ځل د ابي امراض تداوی له مثلا 15 ورځې ورځې یو میاشت دی میاشت یو ځل چې د وینې غوړ ته وی شروع کیږي بیا د تقطع کول نشته دا ځکه چې دا د کلونو لپاره ورکول کیږي تر څو د جړو او د رګونو حمله او قوت راکم کی نو کوم دي خطر باندې موږ توصیه دادا چې اول د وینې د غوړ د تداوی لپاره یو سالم استباب باید موجود وي هر کس ته باید توصیه نشي او که توصیه کیږي باید په اسانۍ باید خوش نشي باید تر ډیر وخت پورې توصیه چې تر سوچ ویني وړ په اندازه څو غښته وی او د وینې درګولو حمله او قوت کې دي اختلافات چې کوم دي غمرات چې دي ویني په رګونو د ګلو د وډه رامنځته کیږي هغه کم شي
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکړو په واتس اپ کې منتظر پات شو ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مهرباني ستاسو غږ وصل دی خبرې وکړئ که د واتس اپ اړیکه مو خوي ستاسو غږ مو غوړو مهرباني ښه د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوه. فکر کوم د واتساپ اړیکې کله ناکله چې انټرنیټ سم نه وي په اسانه نه روخېږي. اوریدونکو که تاسو واتساپ نه اړیکه نیسئ هڅه وکړئ چې انټرنیټ کیفیت مو ښه کړئ، بیا زنګ ووهئ ځکه چې د نورو اوریدونکو وخت بیا ضایع کېږي. بل اوریدونکی دی، وار به شو، ستړي مشئ. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
سلامونه جوړ کوشیر لګیا صاحب ته او ډاکټر صاحب ته. زه نبی ولی زبلای د زبلرګند ابو صالح خبرې کوم.
ښه زبلای صاحب مهرباني وکړئ.
مننه کوم ډاکټر صاحب. که چیرته ډاکټر صاحب یو کس د وینې غوړ ولري، آیا هغه کس یو بل کس ته وینه ورکولای شي که یا یعنی که چیرته وینه ورکړي مشکل خو به نه ورته رسیږي؟ او بل ترکاري او سبزیجات د که چیرته د څوک د وینې غوړ اضافه ولري مشکل ولري، د ترکاري سبزیجات خوړلای شي ورته مفید دي که ورته ضرر رسوي؟ ډیره مننه.
سلامت اوسئ. کور مو ودان. زبلای صاحب زموږ دایمی اوریدونکو اړیکې نیولې وه، پوښتنې واوریدل شوه. ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې هم ګڼو اوریدونکو پوښتنې پریښي، راځئ چې لږ د اوریدونکو په پوښتنو باندې تم شو، دا ځوابونه ورکړو. د زابلي صاحب پوښتنه دا وه چې که څوک د وینې غوړ ولري آیا بل کس ته یا ناروغ ته وینه ورکولی سي او که نه، او د ترکاریو د ګټې په اړه باندې هم وپوښتل. مهرباني.
بالکل زابلي صاحب، پوښتنه د وینې غوړ که څوک ولري وینه ورکولی سي؟ بالکل، دا کوم داسې ساري ناروغي نه ده یا کومنتان ده چې بل چاته به ضرر ورسوي. کولی شئ چې هغه مخکې دا وویلې چې وینې غوړ چې د انرژي او منبع ده، کولی شئ هغه نه استفاده وکړي او دا کوم ضرر نه رامنځته کوي د چا دپاره وینه ورکولی شي. بله مهمه خبره چې هغه وکړه، هغه د ترکاري او سبزیجاتو استفاده وویلې. مخکې ما دا خبره وکړه چې هغه خلک چې وینې غوړ لري باید په خپله غذایي رژیم کې ترکاریجات او ترکاری باب او سبزیجات او همدارنګ میوه ور اضافه کړي، ځکه دغه ټول داسې فایبر لري، یعنی بقایاجات زیات لري. خپل فایبر چې دی د ځینې کولیسټرول چې دی د ځان سره د هغه په جذب کې مخنیوي کوي. نو البته زیات باید استفاده کړي که څوک وینه غوړ لري، چې څو د وینې د کولیسټرول او غذایي مواد کې کم کولیسټرول دی هغه جذب څخه مخنیوي وسی او په وینې کې راښکته شي.
او نو کله چې د سبزیو بحث کېږي ډاکټر صاحب، نو پراخه دي دغه سبزی داسې کولای شو چې هغه څو ګټور نمونه واخلو؟ مثلا سبزی خو مثلا چې نن سبا په افغانستان کله چې بازار ته مراجعه کوي، مثلا له کچالو له پیازو له ګندنې نیولې تر ډیرو شیانو باندې سړي سترګې لګېږي، کله ناکله ځینې پکې مثلا یو څه وجود لپاره پروټین هم تولیدوي. فکر کوم شکر ناروغانو لپاره ممکن ښه نه وي، خصوصا کچالو یا مثلا بعض نور ترکاری چې پروتین پکې ډیر دی. کومې مثلا ډیر ګټورې دي خصوصا هغه کسانو لپاره چې وینې غوړ لري؟
مخکې ماته ستوولې چې داسې مشخصه سبزی یا ترکاری باب داسې هغه نه دی چې فرض کړه دغه زیاته فایده کوي دی کم فایده کوي، خو ټول سبزیجات چې دي دا په کامله توګه باندې نه جذبېږي، دا خپله بقایاجات لري، فایبر لري، هر سبزي یو اندازه فایبر لري. مثلا که تاسو پالک واخلئ، که تاسو ګلپي واخلئ یا بېنډۍ وي، همدارنګه کرم او بادرنګ شو، دا ټول خپل اندازه باندې بقایاجات لري او دا یو اندازه د کولیسټرول په جذب کې مخنیوی کولای شي. بل عموم ټول سبزیجات، همدارنګه که میوهجات تاسو واخلئ، میوه وګورئ، هغه کې مڼه وګورئ یا فرق هندوانه حساب کو، همدارنګه کیله خپل فایبر لري، دا ټول فایبر لري او فایبر دی وندز د کولیسټرول د مخنیوي کې مرسته کوي. بل هم ټول سبزیجات ګټور دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د میوه بحث ته هم داخل شوي، که د پښتنه ما ځان سره لیکلې و همدلته به وکم، ځکه چې اوس د خوراکي موادو یادونه وشوله. د میوه په اړه باندې ډاکټر صاحبان کړه ناکره زړه نازړي وي، ځینې ناروغانو ته توصیه کیږي چې میوه وخوري، خصوصا هغه کسان چې د وینې غوړ لري ورسره څنګه کې شکر هم لري. ځینې ډاکټر صاحبان به وایي چې نه، هر میوه مثلا که هغه مڼه ده، که هغه مالټه ده، که هغه هندوانه یا خربوزه ده یا ام دي، مثلا هغه ځان سره فش اغل لري، خوګوالی لري یا هم قند لري، د هغو سپارښتنه په اسانه نه کوي. د میوې په اړه باندې څه ویل کیږي؟ هغه کسان چې د وینې غوړ ولري میوه استفاده کولی سي په ډاډه ډول؟
بل عموم د میوجاتو کم شکر چې دا هغه وجود د پر ډېر نظر نه ده، همدارنګه هغه میوجات چې هغه خپل فایبر لري د هغه شکر ډېر په هایسټنس په شکل باندې جذبېږي، د وجود لپاره ضرر نه رسوي. لکه مته ستو ویلې، مثلا که کس سیب خوري، سیب کې اندازه شکر موجود ده، ولی هغه شکر د وجود لپاره ډېر مضر نه ده. شکر ناروغانه بل عموم استفاده کوي شي، ولیکن یو شخص د سیب جوس وباسي نو هغه شکر په زیات اندازه لري، هغه ډېر زر جلدیږي، هغه مضر دی هغه لپاره. نو بل عموم ټولې میوې چې دي هغه په وینې په کلسترول کمولو کې فایده رسوي، فایده رسوي. همدارنګه ځینې میوجات کېدای شي چې هغه شکر ناروغان ډېر زیات استفاده نه کړي، لکه خاصتا انګور شو، یا مثلا کیله شوه، یا خربوزه شوه. ولې بل عموم لکه مالټا او هندوانه او فرقه دا هغه مڼه همداسې نور میوجات کوي چې په ښه توګه باندې استفاده کړي، هغوی شکر به هم نه لوړېږي، ورسره د وینې غوړ به هم ورسره کم وي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه. ورځو هلمند ته له هغه ځایه اوریدونکی استډیو ته وصل دی. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
الو، ما سره خبره ده؟
او استاد سره خبره کوم. مهرباني، ستړي مشي.
خیر شه. مان کبل ډاکټر صاحب و تاسو سلامونه وایم. بعد سلام دغه پوښتنه کوم چې زما فشار لوړ دی، بل ورځ ورلم په هلمند کې مې میانات وکړل، درې د ینې د غوړو د شکر د دانور درت ول چې نورمال دي، کوم څه شی نشته. نو مال فشار ولې لوړ دی؟ دوه ول چې ولاکه ته بیا د یو داش ډاکټر سره مشوره وکړه چې ولې لوړ دی. ما ورته وویل چې ولاکه پوهېږم، نو فشار د شیش څه لوړ دی، د وینې غوړ نشته، د ینې د نشته، او شکر نشته. و نو د دغه د فشار د کنټرول د پاره چې څه شي چې سړی خوري، چې څه نه دیش، یا په میوه کې، یا په سبزی کې، یا په غوښو کې، یا په پټاټو، په سبزیجاتو، په دې کې، نو پوهېږم نه چې دلته خو نو داسې یعنی د غم نسته، لابراتوار هم نسته په افغانستان کې چې سړی څه کین پر وشي.
کله چې تاسو فشار لوړیږي وبخې، کله چې تاسو فشار لوړیږي څه احساس لري؟ آیا د سرګنګسیت درته پیدا کیږي؟ هغه نه خنخانی چې تاسو په بدن کې سرګند کیږي هغه څه دي؟
نه نه نه، نه مې پر سر درد کیږي، نه مې په غوږو کې بوزاري، نه مې پر سرت بوج راځي. بس کله کله مې بس چې بده يم داسې نه پستنګي مې وسی، دا دماغ مې بند شي، دا پزه مې بند شي، که په ژمي که په اوړي کې چر ووزم د باندې ځان یخ ته ورکم، یا په دوبې سر بکیلون کم، یا اوبو ته وربېږم، قرار کم شي، بیا کنټرول شي چې دا یخې اوبه مې ووي، یا په ژمي کې دا یخ مې ووي. دغه وجه شته، بله دغه وجه نشته چې زما پر سر در شي، یا زما په غوږو کې بوزاري، یا دې بلې دغه وجه نشته ورسره. بس خالي دا یو وجه شته چې نه پستنګي مې کله کله وشي چې بیا ډاکټر فشار وګورم، دی وایي فشار دې لوړ دی. ډاکټران خو د خدای قربان سم د افغانستان یو سړی خپل کیسه په سر نه دی رسولی.
سلامات سي کور ودان، ډېره مننه. انتقاد مې نه کوي چې ډاکټر صاحب را سره ده، ګر چې د ځان دفاع بلري. ډاکټر صاحب مهرباني وکړي، ساکره ناکله گلی ستا پا افغانستان که چرتا چه انسانان اوسی گی حالتا اتمن گلی او کانی وی چه وای دیو ریدون که تا وای فشار می لوڑی گی سرال دی چه دوین غوار هم نلرم، دا غنخی نخانی هم چه اوه لی وای دا غس حالات تور باندی رازی چه نفستنگی و پز بی بندی گی او غواری چه ازاد اوات اوزی.
بالکل د ورور ګله په ځای ده. عمومي دلیل که زه دا ووایم چې دا ورور ولې ګله کوي، اصلا ده ته د فشار په اړوند باندې صحیح پوهاوی نه ده شوی. کېدای شي د فشار ولې لوړېږي، کېدای شي د عمر د ایجاب نه چې د فشار لوړ شي. عمر یې کېدای شي زیاتې، دقیق ما پوښتنه ونه کړه چې څومره عمر دی، خو عموما عمر چې زیاتېږي رګونه دین خپل نورمال حالت نه تختېږي، نو فشار یو اندازه لوړېږي. زړه مجبوره ده چې قوي پمپ وکړي، فشار لوړېږي. بلکې د کورنۍ تاریخچه ولې د فشار مور یا پلار یا خويندې ورونه چې د مشران دی هغه کې د فشار تاریخچه ولري، یا هم غذایی هغه کې د فرد کمال ګټ استفاده کیږي، نورمال حد نه عمر چې زیاتې کیږي، باید مالګې ضرورت کم شي، خپل ژوند ته سره بدلون ورکړي، سبزیجات او میوه‌جات باید زیات کړي، غوړ شي نه، یا فرد کا زیات خوري پرخوري باید ونه کړي. نو د خپل د ژوند طرز چې دا شاید هغه داسې وي چې هغه د فشار لوړ کړي، یا هم کېدای شي د خپل چاغي ولري، خپل چاغي یو سبب د فشار کېدای شي. نو کېدای شي د مختلف دلایل موجود وي چې هغه به دې ورو ته معلومي. ولې بل عموم فشار چې کله لوړېږي باید فشار کنټرول شي. بل عموم هغه کسان چې لوړ فشار ولري، موږ باید یو څه تلخ نه وینم، دغه کته فشار وساتو. خصوصا داسې کسان چې هغه د وینې غوړم ولري، د غوړو یو تداوي پلان دا ده چې هغه حالات چې هغه د رګونو د زړه سره ارتباط لري هغه هم باید کنټرول شي. نو د رګونو او د زړه سره ارتباط لرونکی یو فکتور هغه د وینې لوړ فشار ده. نو د وینې لوړ فشار باید کنټرول شي. همدارنګه چاغي د چاغي هم خطري فاکتور ده د وینې رګونو لپاره او هم د زړه لپاره. همدارنګه هغه خلک سګرټ چې هغه خپله سګرټ خپله خطري فاکتور ده. فاميلي تاریخچه د زړه د رګونو د ناروغۍ د همدارنګه فزیکي فعالیت نه کول دي، مناسب تمرین نه کول دي، یا هم کسان چې شکر لري یا هغه کسان چې شکر لري هغه هم زیات دې ته مناسب دي چې د وینې رګونو په ناروغۍ باندې لکه فالج یا د سترګو ناروغۍ یا د ګردو ناروغۍ یا د زړه حملو باندې مفاد شي. نو دې خلکو کې باید یا خپله د عمر زیاتوالی لکه عمر 55 کال نه زیاتېږي، خلکو کې باید دغه فکتورونه د وینې د غوړو سره یو ځای تداوي شي تر څو مضر تاثیرات او هغه امراض چې د وینې د رګونو د تنګوالي له وجې رامنځته کېږي دا کنټرول شي. نو ورو لپاره زما توصیه دا ده چې ته باید دغه حالاتو ته تغیر وکړي، که وزن دې زیات وي ښه تمرین باید وکړي، ښه پرهیز باید وکړي چې تر څو وزن دې راکم شي. په پرهیز کې اول شی چې په فشار کې زیات رول لري هغه مالګه ده. خپله مالګه کم از کم 50 کې راکته کی، یا به باید په ترکاري کې مالګه کم شي یا باید په ډوډۍ کې مالګه کم شي 50 کې مالګه راکته کی. همدارنګه سبزیجاتو او نوجاتو له استفاده وکړي، هغه شی چې هغه وزن زیاتوي یا غوړ همدارنګه زیات خوري د وزن زیاتوالی د ټول د فزیکی فعالیت تمرین کول د ټول هغه فکتورونه چې ستاسو په فشار کې باندې دم رسته کوي. ولکه دی باوجود د هم فشار د خپل فلیخ نه نه پورته کیږي، باید موږ د ډاکټر ته ورسې او تاسو ته باید لازمه دوا شروع کړئ. د فشار دوام البته داسې دوا نه ده چې یو میاشت دوه میاشت لپاره وخوري، ځکه چې فشار لوړیږي او بیا د ژوند د طرز د بدلون سره نه کنټرولېږي. باید دوامدار دوا وخوړل شي تر څو موزره تاثیرات نه کړي په امن کې وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ، ستړي مشي ازادي راډیو اوري.
اهلا څنګه ښه تخیر
او ډیر مننه مهرباني.
زما د نفس درد ډیر دی، دا شی بس یا څنګه د نفس درد دونه دی چې د سیب نه کی یا څنګه راکبه زم سنه دا د نفس درد نه سره دی.
موږ په دې خبرونه کې په کولیسترول خبرې کوو. فکر کوم ستاسو موضوع بیل ده، د کولیسترول د وینې غوړ اړوند څه موضوع سته او کنه یوازې د نفس درد نه رنځيږي؟
یواز د نس درد لرم.
ښه سلامات اوسئ. کور مو ودان ډاکټر صاحب، دی اوریدونکو اړیکه نیولې و دا چې پلان جواب ورته ورکو، ځکه خبرونه دوام لري. ډاکټر صاحب سره هم فکر کوم اړیکه پریش ولا، دی اوریدونکو اړیکه نیولې و او ویل چې د نس له درد رنځيږي او به ګورو چې ډاکټر صاحب ورته پلان لو کې څه توصیه کوي. اوریدونکو که تاسو چیرته د موضوع اړوند پوښتنی وکړي نو هغه ډاکټر صاحب هم ډیر په اسانه ځواب ورکړي، نور اوریدونکو ته به هم موضوع روښانه وي. خو خیر که د موضوع به هر پوښتنی هم کوي نو ازادي رادیو هم دې لپاره ده چې ستاسو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. ډاکټر صاحب نه به موږ وپوښتو، په لاندو کې به ورته ځواب ورکړي. ګڼو اوریدونکو پر فیسبوک هم راته خپل نظرونه پریښي دي، ځینو پوښتنې کړي دي په دې هیله چې د خبرونې تر پایه وکولای شو د زینو دغه اوریدونکو پوښتنې هم ځواب کو. د شیر وهاب په نوم یو اوریدونکو لیکلي وای د وینې غوړ د دماغي سکتې یا فلج سبب ګرځي. نور پیغامونه هم راغلي، وروسته به ولولو. ډاکټر صاحب بیرته سټډیو ته واصل شو. ډاکټر صاحب په دې لاره چې دا ځل مو اړیکه سمه وي، اوریدونکو اړیکه نیولې و، فقط لاندې پوښتنه درلوده د ګرچې له موضوع بهر و، خو د دې لپاره چې اوریدونکو لګښت کړی مکتي اړیکه نیولې او د ناس ته درد ډیر زوريږي په روزګان کې او کله ناکله ورته وي قبض هم پیدا کیږي. فقط لاندې سپارښتنه ورته وکي بیا به راسو موضوع ته.
د ناس درد خو دې ورته داسې هم چې دا خو ډیره غټه موضوع ده. څه ډول درد لري؟ څومره وخت کې درد لري؟ دوامدار درد لري؟ وقفي شکل باندې راځي؟ د درد سره نورې څه وي؟ د بدې استفراق ور سره وي؟ کله قبض لري؟ عمر څومره ده؟ ټول دا مهمې ټکي دي چې د درد تشخیص لپاره چې درد کومه منبع لري، منشأ څه ده، دا مکمله تاریخچه او بیا لازمه فزیکی معاینه مهمه ده. هغه لپاره کوم معاینات دي هغه باید ترسره شي او د درد علت تشخیص شي. نو ورور ته زموږ دا توصیه ده چې نږدې ډاکټر ته ورشي، هغه سره خپل مکمل مشکل شیر کی، ځکه ډېر مختلف امراض کېدای شي نس درد ورکی او نس کومه ساحه نامونه پورته درد کې نامونه خپل درد کې کوم طرف ته درد کې، نو دا یو مکمله تاریخچه غواړي.
مننه ډاکټر صاحب. کور مودان راځو اوس هم د فیسبوک د مینوالو پښتنو ته. زادران درویش لیکلی وای نه خې نخانی چې د چمګ پوښو چې زما د وینې موم یا غوړ زیات شوی او هغه خلک چې وای روغتیاي مرکزونو ته لاسرسي لري یا لرو پروتو سیمو کې وي، هغوی څنګه دار کړی چې زما وینه غوړه شوی؟
دیر ډیره ښه پوښتنه کړې ده. کله کله مونږ خپل کلینیک کې داسې مریضان سره مخ کیږو چې هغه د مختلفو ناروغیو له کبله مختلف اعراض لري او داسې فکر کوي چې دغه اعراض به ورته والی ولري. دا کېدای شي د وینې غوړو د وجې نه وي، ډېره ځي وینې غوړو معنی لپاره خپل پیسې مصرفوي او اکثر هغه د وینې د غوړو د وجې نه وي. په عمومي توګه د وینې غوړ یو حد لوړوالی یا نږدې وخت کې لوړوالی کوم خاص اعراض نه ورکوي. ځینې خلک داسې وایي چې سر مې ګنګسته نو کېدای شي زما د وینې غوړ لوړې. دا البته د ګنګسوالی د وینې غوړو سره هېڅ ربط نه لري. عموما د وینې کې چې غوړ لوړ راځي هغه اکثره په سکرینینګ باندې یا ډاکټر چې کله معاینات توصیه کوي په معایناتو کې عموما غټ راځي، لوړ راځي، نو هغه تشخیصیږي. او یا هم ځینې ماشومان چې هغه په ارثي شکل باندې کوم مشکلات ولري هغه ځینې حالاتو سره مراجعه کوي. مثلا د هغوی د سترګو شاخوا باندې یا په دې اوتارو باندې پلو باندې دلته غوټې وي چې هغه د وینې غوړو لوړوالی ښیي. یا همدارنګه ځینې خلک چې هغه د زړه رګونو ناروغي ولري هغې ته که بیا د وینې غوړ معاینات توصیه کېږي هغه کې لوړ راځي. نو که مونږ بل عموم وګورو د وینې غوړوال لوړوالي له کبله کوم خاص اعراض نه ورکوي، بلکې خلک باید په مناسب ډول باندې خپل وینې غوړ چک کړي تر څو وګوري که چېرته وینې غوړ لوړ وي باید د ډاکټر سره مشوره وکړي او درملنه وکړي. ځکه یو خلاصه توګه که تاسو وخت لرئ زه به ورته ووایم چې څوک باید په کوم وخت کې وینې غوړ البته چک کړي.
او مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، ما هم دا پوښتنه کوله چې د وینو د کنټرول لپاره څه کول پکار دي، یو انسان ته په څومره وخت کې اړتیا ده چې د خپل وینې وضعیت وګوري په لابراتوار کې؟
دغه پوښتنه ډېر زیاته ماته ځکه مهمه ښکاره شوه ځکه چې موږ ته اکثره مریضان راځي هغه داسې فکر کوي چې د دوی وینې غوړ به لوړ شوي وي او دغه مشکلات به دې وجه نه وي او بیا بار بار خپل وینې غوړ چک کوي. نږدې یو میاشت دوه میاشتې وخت به چک کړی نورمال به بیا به چک کوي. نو دې لپاره زه دا وایم چې وینې غوړ باید کله چک شي او کله که نورمال وي کله باید دوباره چک کړی شي. عموما که چېرته څوک فامیلي تاریخچه د وینې غوړ ونه لري، خصوصا داسې چې هغه په ماشومتوب کې یا مخکې د زړه حملې ونه لري په خپل فامیل کې مخکې د وخت نه، لکه عموما 55 کال وروسته زړه حمله اکثر راځي که چېرته مخکې د وخت نه راځي، نو دا مطلب دا ده چې کېدای شي دا یو خطري فاکتور د وینې لوړ غوړوالی ولري. نو که دا ونه لري عموما په ماشوموالي کې اول د 9 کلنۍ تر 11 کلنۍ پورې یو ځل د وینې غوړ چک کیږي او بیا عموما په 11 کلنۍ کې نه واخله تر 20 کلنۍ پورې په دغه عمر کې دوباره چک کیږي. نو د 20 کلنۍ نه مخکې البته دوه ځله د وینې غوړ چک کول مهم دي. که چېرته نورمال راځي یو ځل باید نه کلنۍ نه واخله تر 11 کلنۍ د 11 کلنۍ په وخت کې نه کلنۍ 11 کلنۍ ترمنځ او بیا یو ځل دویم ځل د 11 کلنۍ 11 کلنۍ ترمنځ باید چک کړي شي. د دې وروسته کله چې یو سړی کتل ته چک کړي وي خو ډېر ښه، او که دې وخت کې نه چک کړي وي 20 کلنۍ وروسته یو سړی راځي 20 کلنۍ پورته لومړی ځل باید هر څوک چک کړي یو ځل د وینې غوړ چې د وینې غوړ څنګه دي. که چېرته نورمال راځي بیا هغه خلک چې هغه خطري فاکتورونه ونه لري لکه مخکې ما چې ویلي د وینو رګونو لپاره خطري فاکتورونه هغه چاغي ده، سګرټ سکل دي، یا فشار ده، یا فامیلي تاریخچه ده، یا شکر ده، که دا ونه لري دوباره تر 15 کالو پورې که چېرته نارینه وي ضرورت نشته، او که چېرته زنانه وي تر 15 کالو پورې حتی ضرورت دي خلکو ته نشته. نو که په 15 کلنۍ کې یو چا چک کړل ضرورت نشته چې 10 کالو آینده کې دی چک کړي. نو خاص پیشنهادات دا دي چې باید د 15 کلنۍ کې بیا دوباره خپل چک کړي. البته که څوک خطري فاکتور نه ولري، مثلا شکر ولري، مثلا یا لوړ فشار ولري، یا خپل کور غړي مخکې له وخت نه لاسه ورکړي، مثلا د 15 کلنۍ مخکې له لاسه ورکړي، بیا کوي چې 15 کلنۍ کې دوباره خپل چک کړي او بیا که نورمال کېږي نو بیا 15 کاله پسې چک کړي که دا خلک خطري فاکتور نه لري. او که یو ځل ورکیږي نو بیا ضرور ده چې که تداوی ورته نه شروع کیږي د خپل د ژوند د طرز بدلون په اساس باندې تداوی کیږي یو کال بعد چې کیږي، یو کال یا دوه کاله بعد چې کیږي، نو دومره زر چې کول هیڅ ګټه نه لري. او که تداوی شروع کیږي البته تداوی نه وروسته موږ درې میاشتې پس هغه مریضان اول وخت را وړو او بیا هم داسې فاصله وکړو حتی چې راشي چې ځل کنټرول شي بیا یو کال پسې دوباره چیک کړو. نو او حتی ښځې موږ خویندې ډېر زیات موږ راځي چې خپې مې سوځي یا فرض کړه سر مې ګنګسته زه غواړم وینې غوړ چیک کړم او نږدې درې میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې بچې کړې وي، نو که چېرته خویندې اکثر یا شکر ونه لري یا فشار ونه لري یا د سیګریټو تاریخ څه فرق ونه لري، نو تر څه پنځه څلوېښت کلنۍ پورې هیڅ د دوی چیک کولو ضرورت نشته ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. راځه یو اوریدونکی راواخلو چې منتظر دی تلیفون شاته. ستړي مشي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. نن موږ په کلسترول یا د وینې په غوړو خبرې کوو. مهرباني. مهرباني عبدالباری خان.
څه پوښتنه مې دغه د ډاکټر صاحب سمال زه چې يم دغه په بدن کې دا مړه تب لرم، ځینې ډاکتران ته زه ورغلم دی ولی ستا وینه غوړ لري، مکروب لري، داسې دغه تب زه په بدن کې تل مدام مړه تب لرم.
ښه ډاکټر صاحب، کومه پوښتنه لرئ عبدالباري ورور نه؟
عمر څومره ده؟ نور ما مخکې وویل چې د وینې د رګونو نور مشکلات لري، لکه فشار لوړیږي، شکر لري، کورغړي څوک په وینو غوړو باندې اخته دي، یا د زړه حملې تاریخچه لري، یا سیګریټ کی دا پوښتنه کرا ته جواب کی.
عبدالباری خان مهرباني.
ډاکټر صاحب زه چې ما سیګریټ خو مسکوم او بل د وینې غوړ لرم، ځین ډاکټران ته ورغلم او بل په کور کې تاسو څوک نه سچې هغه د زړه حمله لري یا تغې
سند څومره ده؟
عمر څومره ده؟ عمر او بخي
عمر مې تقریبا د 15 کال او د 16 کال تر ما باندې.
سلامات اوسې کور مو ودان عبدالباری خان. ډاکټر صاحب مو پوښتنه واوري د اوس په خبرې واوري چې څه سپارښتنه درته کوي هغه پام کې ونیسئ. مهرباني ډاکټر صاحب.
باری ورو ته دا سوایم چې مخکې مو ویلې چې وینې غوړ لوړوالی کوم خاص اراز نه ورکی، کدی فکر دا کوي چې زما د مړتبه په د وینې د غوړ لوړوالی د وجنې نه دا مناسب نه ده، سم نه ده. البته د عمرم دا ایجاب نه کوي چې د دې کوم ناروغي ولري لکه شکر او د ویل چې د سیګریټ هم لس کما، نو که چېرته د وینې غوړ په یو ځل معاینه کېدو باندې لوړ راغلی وي نو باید دوباره یو ځل بیا په نهر باندې معاینه کی، که چېرته نهر باندې هم دوباره راځي نو رولز او اصول قاعده دا ده چې که چېرته د وینې غوړ لوړ راځي باید مونږه هغه فاکتورونه هغه علتونه چې د وینې غوړ لوړوالي سبب ګرځي هغه باید مونږه پیدا کو اول که چېرته امکان ولري. مثلا مخکې ما وویل چې د وینې غوړ فاکتورونه کېدای شي چې ثانوي شکل باندې وینې غوړ لوړ کې هغه شکر کېدای شي چې سړی شکر ولري وینې غوړ لوړیږي، یا سړی د پښتورګو تکلیف ولري، یو کس پښتورګو تکلیف لري، یا یو کس ته چې هغه د تایراید یا د جګر وظیفه خراب شوې وینې غوړ لوړیږي، یا د ځګر کمی ناروغي ولري، یا مثلا حامله مېندې چې هغه حمل لري د وینې غوړ لوړیږي، یعنی ځینې یا ځینې خلک چې هغه د وګان اخلي هغه د وینې غوړ لوړی، نو که چېرته وینې غوړ لوړ وي باید دغه فاکتورونه لپاره وکتل شي، که دغه فاکتورونه ولري هغه باید مناسب درملنې سره تداوي کی، او که چېرته بیا دا هم نه وي نو وینې غوړ به اندازه مهمه ده چې څومره لوړیږي، که چېرته ډېر لوړیږي نو باید ایسي شکل ته وکتل شي، ځکه د عمر ډېر کم ده، نو باید ایسي شکل لپاره خپل خاص معاینات دي چې هغه ډاکټران توصیه کوي چې ایسي شکل باید وکتل شي. لکه مثلا زه ساده مثال وایم، مخکې ما د وینې د غوړ په نوع باندې خبر وکړه، یو قسم موږ ټوټل کولیسټرول ورته وایو، یا مجموعي د وینې غوړ دي. مثلا کدا د یو چا د 200 نه پورته کیږي، 200 ملي ګرام نه پر ډیسی لیټر نه لوړیږي، نو موږ فکر کوو چې کېدای شي دا به یو سي لامل ولري چې هغه لپاره باید معاینات ترسره شي. یا هم که یو بل نوی کولیسټرول چې ما ویلې چې مضر کولیسټرول چې دي هغه په دې مجموعي کولیسټرول یو برخه جوړوي، نو هغه ته ال ډي ال وایي، که چېرته ال ډي ال مونږ یو څو نوي نه پورته راځي نو مونږ کوای شو چې د دې لپاره فاميلي فاکتور نه وګورو. نو زما دې ورور ته دا توصیه ده چې یو ځل دې وینې غوړ په نهاره معاینه کړي، که چېرته فرض کا خصوصا مجموعي کولیسټرول دې معاینه کړي، یا ورسره د ال ډي ال معاینه کړي، یا بل یو کولیسټرول چې هغه ما ویلې چې هغه د وجود لپاره مضر نه ده بلکې مفید ده، چې هغه ایچ ډي ال وایي چې ایچ ډي ال په نامه یادیږي، چې هغه خپل نورمال اندازې نه ښکته شي بیا مضر ده، نو هغه که چېرته نارینه کې د 500 نه ښکته کېږي هغه مضریت ښیي، چې هغه مختلف خپل فاکتورونه لري. نو دا ورو دی دغه وینې کولیسټرولونه دي په نهارې سي کې، که چېرته لوړ راځي بیا هغې لپاره باید سړی هغه ثانوي فاکتورونه هغه کې که ثانوي فاکتورونه کې نه وي، او که ډېر لوړ راځي نو هغه باید
ابتدائی علت هغه کې او کنه چې نورمال لازم نورو د تشخیص نه کوي دوباره د بیا هیڅ کلم نه مینه کوي تر څو چې د عمر 15 کال تر شي.
او کوربدان ډاکټر صاحب حکمت الله زلان پر فیسبوک پوښتنه کړې ده، وای زما د وینې کلسترول لوړ دی او ورسره فیتی لیور ناروغي هم لرم، هر ورځ ورزش ورسره کوم، خو بیا هم د الټراساوند معایناتو کې د فیتی لیور د ډاکټرانو په وینا په دوهمه درجه کې ناروغي ښیي. څه کول پکار دي چې ناروغي مې راکمه شي او د نورو مشکلاتو سره مخ نشم؟
بالکل، کله چې وینه کې غوړ خصوصا یو قسم غوړ چې هغه ته موږ ترایګلیسرایډ وایو چې هغه وینه کې لوړیږي، یا خو مخکې ما وویل چې یا د بیرون نه زیات اخیستل کېږي یا سیګار په واسطه زیات جوړیږي، یا دا چې سړی فزیکي فعالیت نه لري، انرژي زیات اخلي، کم مصرفوي، نو دا وینه کې لوړیږي. کله چې دا نه مصرفیږي نو بیا وجود په مختلفو برخو کې هلته تجمع کوي. یو د دې برخو نه هغه ځیګر د ځیګر اطراف ته چې کله جمع کېږي دې ته فیټي لیور ویل کېږي. نو کېدای شي دغه ورور چاغي ورسره یو ځای ولري، که چېرته چاغي ونه لري نورې لتونې باید د فیټي لیور، ځکه فیټي لیور هم مخکې چې ویل د ځیګر په ناروغۍ کې رامنځته کېږي، یا هم کېدای شي د شکر په ناروغۍ کې رامنځته شي یا د جاغور په ناروغۍ کې رامنځته شي. نو اول د دې لپاره که چېرته دا ورور چاغ وي کېدای شي فیټي لیور یې چاغوري په بنا وي، او که چېرته دا نه وي باید نورې لتونو ته معلوم شي چې آیا شکر لري، نه لري، آیا د ځیګر ناروغۍ لري، آیا فرض کړه د ګردو ناروغۍ لري، آیا د تایورید یا د جاغور ناروغۍ لري، یا کوم داسې دواګانې خو نه اخلي چې هغه د وینې د غوړ لوړوالي سبب ګرځي. ولیکن دا ټول نورمال راځي. بیا هم مهم شی دا ده چې اول د خپل وزن ضایع کړي، هر څومره چې دی وزن لاسه ورکړي تمرین وکړي په هغه اندازه همدغه شهم یا فیټ چې هلته ډیپوزیټډ دی تیار تجمع کړی ده هغه موبلایز کیږي، هغه دغه صحیح نه راځي او وینې ته بالاخره که په مصرف رسي همدا بهترینه تداوی ده. نو د فیټي لیور خطر دی هم دا چې دای انرژي کم واخلي، زیات مصرف کی، فزیکی فعالیت زیات کی، د میوجاتو سبزیجاتو زیات استفاده وکړي. ځینې نور درملنې طبي درملنې هم دي خو هغه البته ډېره ګټه نه ده خو دلته تر ټولو بهترینه خبره هم ده چې د خپل انرژي کم واخلي، خصوصا هغه غذایی مواد چې هغه زیات انرژي لري هغه کم واخلي، سبزیجات او میوجات زیات کی او خپل فزیکی فعالیت زیات کی.
او ډاکټر صاحب تر ډیره کوم کسان د وینې د غوړو په اړه اندېښنه باید ولري؟ یعنی د سن لپلوه مختزینو ځوانانو شکایتونه درلودل چې دوی اندېښنه لري چې ممکن وینې غوړې ځکه په وجود کې ځنې نښانه شته، که یو څوک فاميلي سابقه هم ولري د وینې د غوړ خده چې په کوم عمر کې دی مثلا کلنۍ ټیسټو کې، آیا له 15 نه پورته کسان یا له 40 کلونو نه پورته کسان کلنۍ ټیسټو کې، او کنه د ټیټ عمر کسان هم اړ دي چې په کال کې یو ځل حداقل لابراتواري معاینه وکړي د وینې؟
د خبرې ته خو یو ځل مخکې ما اشاره وکړه، د 15 کالونو ښکته خلک هغه خلک لومړی زه باید دا ووایم چې د وینې وړ کم کارونه رامنځته کوي. اصلا وینه کې چې غوړ لوړیږي نو دا په رګونو کې هلته تجمع کوي، رګونو کې پاتې کیږي، دوامداره رګونو کې د غوړو پاتې کېدل رګونه تنګوي، او هلته چې کله پاتې کیږي رګونه تنګیږي، وجود هر برخې ته چې رګ تنګ شي جریان د وینې خراب شي نو هغه صحیح فعالیت نشي رسولی، او کله کله همدغه پنډه سره برخې چې دلته وینې غوړو پکې تجمع کړي کله کله د رګ نه شکیږي او مخکې رګونه بندي او دا اختلاطات رامنځته کوي. نو دا کېدای شي په مختلفو برخو کې وي، لکه په زړه کې وي، زړه حملې رامنځته کوي، یا همداسې په دماغ کې دا کار وکړي چکتې مغزي یا فالج رامنځته کوي، همدارنګ سترګو کې سترګو دید را کم کوي، یا هم ګردې خرابې کوي، او یا هم د ښکته د خپلو رګونه بند کوي او خلکو ته د خپلو دردونه رامنځته کوي. نو کچرته هغه خلکو د لپاره د وینې غوړ زیات تشویشي دي، موږ زیات د تداوی تاکید په خلکو کې زیات کوو چې هغه نور داسې خطرې فکتورونه ولري چې هغه رګونو باندې تاثیر کوي، لکه مخکې ما ورته اشاره وکړه چې هغه چاغواله د خلک چې زیات چاغوي او ورسره یو ځای وینې غوړ لوړ وي، نو دا خلکو لپاره قابل تشویش ته باید د خلک جدي خپل ژوند بدلون ته تغییر ورکړي او درملنې وکړي. مثلا هغه خلک چې سیګریټس کوي خپل سیګریټ مضر دي د رګونو لپاره او وینې مضر دي، همدارنګ هغه خلک چې لوړ فشار لري فشار هم د وینې رګونو لپاره مضر ده، یا هغه خلک چې خپل کورنۍ غړي خصوصا پلار یا مورې د 15 کال نه مخکې د زړه په ناروغۍ باندې اخته شوي یا سکتې مغزي ورته شوي وي، یا خلک چې فزیکي فعالیت نه لري مخکې مو ویل چې په تکې د 500 دقیقو کم تمرین کوي، یا د شکر ناروغي ولري، یا خپل د عمر زیاتوالی چې خپل د زړه لپاره خطرې فاکتور ده، په نارینه کې عموما 55 کال عمر زیات وي، او یا په زنانو کې 55 کال عمر زیاتېږي، د خپل د زړه ناروغي لپاره خطرې فاکتور ده. نو عموما که چېرته خلک دغه خطرې فاکتورونه ونه لري
او په ماشوموالی کې نه چې کړی وي یو ځلې د 15 کلنې نه کم عمر کې یو ځل چې کې نورمال راځي دوباره کلنۍ چې کولې یا 15 کاله پخ چې کولې هیڅ اړتیا نشته د زیاده پیسو مصرف ده ولې کچرته غیر نورمال راځي نو بیا باید ډاکټر ته ورشي او هغه منظمه درملنه شروع کړي او منظم وخت په وخت کې به شي درې نشته پسو هته چې کنټرول شي کېږي یو کال پس یا دوه کال پس چې کې ولې ک نورمال راځي دوباره تر 15 کالو پر ضرورت نشته ولې هغه خلک چې هغه البته په خزو خزینو کې تر 15 کالو پورې دا معیار خو کړی چې په دې باندې ټول نړۍ یعنی موږ په تیبي سلا کې ریکومنډیشن ورته وجدا ریکومنډیشن ده چې د لپاره د چیکینګ ضرورت نشته ولې کچته خلک خطري فاکتورونه ولري مثلا د فاميلي غړي په حتی هغه خلک چې هغه ماشومان یې یا د زړه په ناروغي باندې اختوي یعنی شل کلنۍ نه مخکې کسان زړه په ناروغي اختوي حتی موږ په دوه کلنۍ کې د وینې غوړ دغه چک کوو دوه کلنۍ نخته عمر کې باید د وینې غوړ چک شي په جدي شکل باندې هغه را کنټرول شي نو که چېرته خطري فاکتورونه ولري او یا هم ورسره سيګريټس کې یا فشار لوړ فشار ولري شکر ناروغي ولري یا ډیر زیات چاوي د خلک باید 15 کلنۍ نه ورسته چک کی او بیا هم 15 کله پس ترغه پورې چې نورمال وي چک کی او کچته غیر نورمال ته ازي بیا ډاکټر سره مشوره کوي او زری چک کی
او د وینې د غوړ د نورمال تیا لپاره اړینه ده چې دارو درمل وکړول شي او کنه یوازې فزیکی فعالیتونه او مثلا د خوړو منظموالی بیرته د وینې غوړ کموي
ډیره مهمه پوښتنه ده د وینې غوړ لوړوالی باید څنګه درملنه وسی اول کار چې هغه ډیر زیات مهم ده هغه خپل ژوند ته ترس ته بدلون ورکول دي یعنی په کومه لار چې د روان د کم ژوند ترنه سره استفاده کوي د نور دیني غوړ نسی کنټرولوي باید فزیکی فعالیت زیات کی دای باید خپل سپورت زیات کی تمرین باید وکي دا خوراک دی کی دا خوراک مناسب خوراک نه دی د وینې غوړ د زیاتوالي سبب ګرځي دا باید خپل خوراک ته بدلون ورکي لکه مخکې ما چې ویل مشبو فټ سری شام سری هغه باید کم واخلي حتی د وفي صدونه کم خوده لیدا او عموما فټ باید کم واخلي چربي عموما باید لفت صدونه کم واخلي او مشبو باید بخې په کم وي همدارنګ سبزیجات او میوجات به باید زیات استفاده کی پسته کې د خلک باید کم از کم دوه ځله باید دوی د ماهینه استفاده وکړي مایي مفید غوړ لري او د مزر غوړ د کموالي سبب ګرځي همدارنګ که غوړ استفاده کوي نو هغه باید تیل شکل باندې استفاده کی او مهم شی د سره یو ځای دا چې خپل هغه نور خطرې فاکتورونه چې هغه د وینې رګونو د خرابېدو لامل سبب ګرځي هغه هم باید درملنه وکړي نو مونږ عموما داسې ناروغان ته چې وینې غوړ ولري مونږ یو کلکولیټر لرو په اصطلاح د خطرې فاکتورونه د زړه حمله خطرې فاکتورې مونږ محاسبه کوو کله چې یو شخص وینې غوړ ولري لوړ نو هغه ته مونږ یو خطرې فاکتور اندازه کوو چې دی آینده لس کالو کې څومره چانس لري چې د زړه په حمله باندې اخته شي نو هغه لپاره یو کلکولیټر دا کلکولیټر کې دوه مره چول کیږي د فشار اندازه کیږي د قد او د وزن او سیګریټ کول تاریخچه فاميلي تاریخچه دا ټول به کې اچول کیږي بیا کتل کیږي کچیرته د خطر اندازه آینده لس کالو کې د زړه د حمله خطر اندازه د لس څخه ډېره زیاتې مونږ بیا بل عموم داسې مریضانو ته د وینې غوړ درملنه شروع کوو باوجود دې چې د ناروغانو ته مونګه هغه د ژوند د طرز بدلونم وایو فزیکی فعالیت مو ولې خلک چې لس فیصد نه زیات خطر ولري دي ته مونګه بیا د وینې د غوړ درملنه شروع کوم درنګ هغه کسان چې مثلا شکر اول نو شکر ولري هغه ناروغان چې هغه انسولین اخلي نو هغه ته مونګه که چې ته شکر باندې لس کال تیر شوی یا عمر عموما د سلوخ کول نه لري نو وینې غوړ ورسره لوړ وي خم خادي مونږ ته دي ته مونږ درملنه شروع کوو یا کسان چې د ګردو تکلیف ولري هغه ته مونګه د توصیه کوم چې باید د وینې غوړ درملنه غوښتي علاوه دینه که څوک خطرې فاکتورونه ونه لري وینې غوړ ډیر زیات لوړ نه وي نو کفایت هم دا کوي چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړي او فزیکی فعالیت زیات کړي او خپل غذایی رژیم صحیح منظم مراعات کړي او بیا وخت په وخت سره خپل وینې غوړ دوباره معاینه کړي او که چیرته فرض کنټرول شوی نه وي باید لازمه درملنه ترسره کړي او البته باید دا دوباره باید دا وایم چې دغه درملنه بیا محدود وخت لپاره نه ده البته تزیات وخت پورې ځکه موږ به باندې غواړو چې زړه او د رګونو هغه اختلالات چې دي خطرونه راکمول غواړو نو باید دوامدار وخت لپاره باید ورکړل شي
بله ډاکټر صاحب کور ودان فقط روسي پښتنه کوم کې یو دقیقې ورته جواب راکړي هغه کسان چې کلسترول لري د وینې غوړ لري ورسره څنګه شکر هم لري اما دوی نس کولای چې فزیکی فعالیت وکړي یا په خې درد کې یا مثلا وزن زیات دی ګرځیدای نسی نو دوی لپاره لاندې سپارښتنه په یو دقیقې کې مې ربانی
بالکل من اویل چې فزیکی فعالیت او پرهیز ده نو کچته یو څوک منظم فزیکی تمرین نشي کولای ځای په ځای تمرین هم بهتره ده کچته یو څوک منډه نشي وای په ځای په ځای پیدا ریو کی یا ځای په ځای خپل انرژي مصرف کی دې ناروغان پر مهم شی ده چې د خپل انرژي کم واخلي غذایی احتیاط باید ډیر وکړي سبزیجات او میوجات استفاده کی او چرب مواد کم واخلي او د ترڅنګ د شکر ناروغان ځکه چې شکر هغه خطرې فاکتور نورم لوړی کېدای شي شکر ناروغان ته چې هغه د وینې لوړ غلول لري موږ ورته درملنه هم تدوی هم شروع کو
کور مودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو له تاسو نه هم مننه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیدي ل خپل میلمه متخصص ډاکټر ریاض الله عمر نه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله زموږ خبرونه د مقام تر و بجو دوام کوي
Thank you.